ساعت څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هند له لورې افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغو تطبیق نشي چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید نکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته لرو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ساعت د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لورې نوي تایید سوی. او په برما یا میانمار کې زرګونه مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوځ د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینتاګون کې د وینا پر مهال پرته له دې چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي.
زه به ستاسو د سر اعلی قمندان په صفت هیڅکله هم د امریکایانو د حیاتي ګټو او په ټوله نړۍ کې د خپلو متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور له کارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید وروستۍ لاره وي نه لومړی.
امریکا د عمل په افغانستان کې 2500 پوځیان لري. تمه وه چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونه کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې تړون لمخې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وسوه، ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان به د 2020 کال تر می میاشتې پورې په بشپړ ډول افغانستان ووځي. خو د دې وتلو یو شرط د طالبانو له لوري اوربند او له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول و. خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د جګړو د کرونه لا تاوده دي او د امریکایي ځواکونو د وتلو ترک نه لګیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نوي تایید سوی. ډاکټر وحید مجروح نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له تاییدې وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو، ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته تطبیق سي. څو ورځې وړاندې هندوستان له افغانستان سره 15,000 د کرونا واکسین مرسته وکړه، خو دغه واکسین تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نه تایید شوی. د دې راپور جزئیات هم د خبرونه کې ورته دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په خبره د بودیجه د نه تصویب یو مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغې لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول سوی دی. خو د ولسی جرګې مالي کمیسیون بیا د بودیجې په دریمه مسوده هم انتقادونه لري. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 14 المریز مالی کال د بودیجې مسوده رد کړې ده. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوی ماین 14 سوی چې یو کس پکې وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین 14 لیدل. د ننګرهار د والی دفتر د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په برما یا میانمار کې زرګونه مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوځ د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي په پلازمینه نایپیدو او یو لوی ښار یانګون کې راټول سوي او د دې هیواد د توقیف سوي مشر آنګ سان سوچی او نورو ګوندي غړو خوشي کېدل غواړي. د فبروري په لومړۍ نیټه د سان سوچی پر حکومت پوځي کودتا وسوه، ملکي حکومت لغوه او واک پوځ واخیست. له هغه راهیسې لسګونه زره کسانو اعتراضونه پیل کړی دي او د ملکی حکومت د بیرته راتلو غوښتنه لري. د امریکا متحده ایالاتو په برما کې کودتا کوونکو د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي. د غیداره د دا خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لري کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسی د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامد یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غني سوي دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کې داسې په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. او د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالدی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې ده. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته ورسېده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپره سوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې د امریکا ولسمشر وایي اوږدې جګړې باید مسؤلانه پای ته ورسول شي. د مالی وزارت له ولسی جرګې د بودیجې د ژر تصویب غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید مخکې به د کورونا واکسین پایل نشي. په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګړیوالي کار نشي کولی. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوخت دي.
موږ راځم راسته و چې موږ دا کار نه کوو، مختب یو زړه مې تر دغه کېږي چې کاشکې زه مختب پونتزم تلم.
نن د طبیعي علومو په برخه کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. په دې موضوع هم راپور لرو. لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا په مهال بېله دي چې د افغانستان نوم واخلي وویل په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي. تمه وه چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي، خو غالبا د نړۍ د اوږدو جګړو د مسؤلانه پای ته رسولو په باب د خبرې د افغانستان جګړې ته اشاره ولري. په دې موضوع راپور لرو.
په افغانستان کې د امریکا له پیل کړې جګړې نږدې شل کاله تیریږي، خو له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته لا هم پای ته نه ده رسېدلې. اوس د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې ډول اوږدو جګړو د پای ته رسولو خبره کړې. ولسمشر بایدن د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې که څه هم د افغانستان نوم وانخیست، خو وایي د اوږدو جګړو د پای اراده لري. خو دا ډاډ هم مهم دی چې تر هغري نور د امریکا خلک نه ګواښي.
زه به له وزیر آستن او د نړۍ له مشرانو سره کار وکړم څو هغه جګړې چې ډیر کلونه یې دوام وکړ په مسؤلانه ډول پای ته ورسوم او ډاډ ترلاسه کړم چې دا ترهګري ګواښ نور نشي کولای د امریکا د خلکو امنیت وګواښي.
د امریکا ولسمشر په مسؤلانه ډول د اوږدو جګړو د پای خبره داسې مهال کوي چې حکومت یې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره له طالبانو سره د فبروري د 9 میاشتې د هوکړې په بیا ارزونه بوخت دی. د بایدن حکومت ته د کانګرس لخوا د افغانستان د وضعیت د څېړنې ډلې هم مشوره ورکړې چې له دې هیواد څخه د عسکرو ویستل په وضعیت او شرایطو پورې وتړي. له دې وړاندې د افغانستان د ګاونډیانو چین، ایران او هندوستان په ګډون اروپایي ټولنې او ناټو هم له امریکا څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستو په برخه کې د بیړې پر ځای له دې قط کار واخلي. خو په مسؤلانه ډول د اوږدو جګړو پای څه معنی؟ د پوځي چارو کارپوه عبدالباری عارض:
مسؤولانه وتل په معنا د جګړې ختمېدلو او یو واقعي سولې تامینول چې په هغه کې بشري حقوق، د تعلیم حق، د کار حق، د ښځو حق خوندي وي. مسؤولانه وتل نه باید د افغانستان نظام د ستونزو سره مخامخ کې، یعنی بنسټونه باید لکه څنګه چې تر اوسه پورې ډېر کار پر سوی دی او پانګونه پر سوی ده هغه باید خوندي پاتې شي.
د امریکا ولسمشر هم دا ډاډ ورکوي چې په نړۍ کې به خپل هیڅ متحد یوازې پرې نه ږدي.
زه به ستاسو د سر اعلی قمندان په صفت هیڅکله هم د امریکایانو د حیاتي ګټو او په ټوله نړۍ کې د خپلو متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور له کارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید وروستۍ لاره وي نه لومړی.
که څه هم د امریکا حکومت د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د اوږدو جګړو د پای غوښتونکی دی، خو د افغانستان د سولې خبرو بیا تر اوسه کومه لویه بریا نه ده لرلې. په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان دولت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرو پر دوام هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجی انوری:
اړین دا دی چې دا طلایي فرصت چې ایجاد شوی ده د جګړې د ختمولو لپاره، دا له دې څخه د موږ مقابل لوري هم په ښه توګه استفاده وکړي او دا مذاکرات پیل شي چې یو پایداره او باعزته سوله په افغانستان کې تامین شي.
طالبان هم ځان سولې ته ژمن بولي او وایاندي سبیح الله مجاهد وای دوی له خبرو په شا شوي نه دي، خو د سولې خبرو د دوام او هغه څه چې متحد ایالات د جګړې مسؤولانه پای بولي لای هم په اړه د جو بایډن د حکومت وروستۍ تګلاره نه ده روښانه، خو هیله شته چې هغه به ژر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مالی وزارت وای د 1400 مالی کال د بودیجې په دریم مسوده کې د ولسی جرګې ټولې غوښتنې منل شوې او جرګه باید ژر تر ژره بودیجې تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال وویل د بودیجې نه تصویب یوه مهمه مسأله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. 1.5 میلیارد افغانۍ ورته په احتیاطي کوټ کې ځانګړې شوې دي، خو د ولسی جرګې د مالی کمیسیون ځینې غړي بیا وایي ملی بودیجې په دریم سند به د راتلونکي اونۍ تر پایه بحثونه وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د افغان حکومت او ولسی جرګې د ناندریو دوام. د افغانستان مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د 1400 مالی کال د بودیجې په اړه پیوی خبري ناشته کې وویل د ولسی جرګې له خوا ټول وړاندې شوی وړاندیزونه منل شوې دي. ښاغلی پاینده وایي ولسی جرګه د ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي.
به تمامي خواستای
د ولسی جرګې ټولو هغه غوښتنو ته چې د قانون او د افغان حکومت د مالی امکاناتو سره برابر و د بودیجې په دریم سند کې ورته رسیدګي سوې ده. هغه اندېښنې چې وکیلانو په دې برخه کې درلودلې او په بودیجه کې چې کومې کمیانې وې ټولې حل شوې.
در بودیجه بوده اصلاح شده.
افغان حکومت او په ځانګړې توګه مالی وزارت د ولسی جرګې ټولو صلاحیتونو ته پوره احترام لري، خو د بودیجې بیا ځلي رد د ټولو افغانانو په زیان دی. د ښاغلي پاینده په خبره کې بودیجه بیا ځلي وزنډول شي زیاتې ستونزې لکه د فقر زیاتوالی، بیکاري، اقتصادي پیاوړتیا مخنیوي، د لویو پروژو نه تطبیق کیدل او د عوایدو د کمښت په برخه کې به زیات اغیز پرې باسي. نوموړی وایي ولسی جرګه چې د ښوونکو ټیټپوړو دولتي مامورینو د معاشونو زیاتوالی د بودیجې د تصویب لپاره سره کرښه بولي. دې برخې ته مالیه وزارت 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوټ کې ځانګړې کړې دي او د روان مالي کال تر نیمایي پورې به دغه طرحه د تطبیق وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولس جرګې له دې وړاندې د 1400 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې ده. د دې جرګې غړي غوښتنه کوي چې باید بودیجه زیاته او د ښوونکو په ګډون د حکومت د ټیټپوړو مامورینو میاشتني امتیازات زیات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولس جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون چارواکي وایي چې د بودیجې د دریم سند په اړه بحث روان دی. د دې کمیسیون د مالی او حقوقي چارو ستر سلاکار اختر سلطانی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د راتلونکي اونۍ تر پایه د بودیجې په دریمې مسودې بحث کیږي.
په مالی او بودیجې کمیسیون کې غونډې روانې دي او دغه غونډې به د راتلونکي اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې وي. له هغې وروسته چې کوم بدلون په مسوده کې راغی، که ومنل شو بودیجه به هم تایید شي او که ونه منل شو او مالی وزارت په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې مالی او بودیجې کمیسیون په مسوده کې د بدلون حق نه لري، بیا به هغه څه تکرار شي چې تیر 2 ځل تکرار شوی دي.
نوموړی ټینګار کوي چې بودیجه به ډیر ژر د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجې دریمه مسوده د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی، خو لا تر اوسه د دې جرګې د غوړو قناعت نه دی حاصل کړی. د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد پراختیايي او 118 میلیارد عادي ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کورونا واکسین به هغه مهال تطبیق شي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تایید کړي. ډاکټر وحید مجرو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له تاییدې وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. څو ورځې وړاندې هند له افغانستان سره د کورونا واکسین 15 لک ډوزه مرسته وکړه. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي وروسته له هغې چې له افغانستان سره د هند له لورې د کورونا وایرس مرسته سوی واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له لورې تایید سي، له ځنډ پرته به یې د تطبیق چارې پیل سي. ډاکټر وحیدالله مجروح د پنجشنبې په ورځ د دغه واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه کابل کې خبریالانو ته وویل:
د موجوده واکسین د تطبیق لپاره تر هغه وخته به معطل سو چې د نړیوال روغتیایي سازمان تاییدیه د استرازینیکا واکسین ته ورسي. پس د هغه چې د جواز ورسېد، موږ به د دې تطبیق شروع کړو. تو خلکو ته دا اطمینان ورکړو چې زموږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه نه موږ ته ارزښ زیات دی.
ښاغلی مجروح زیاتوي له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې د 1,28,000 دولتي او خصوصي سکتور روغتیایي کارکوونکو ته، دویم پړاو کې به 2,05,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو ته، دریم پړاو کې به د رسنیو ټولو کارکوونکو او څلورم پړاو کې به د پسرلی په موسم کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتون استادانو ته تطبیق سي. نوموړی زیاتوي له هغې وروسته به هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 50 کلونو اوښتي وي، یا هم هغو کسانو ته چې جدي روغتیایي ستونزې ولري، او ورپسې هغه دولتي کارکوونکو ته چې مستقیم له مشتری سره په تماس کې وي تطبیق سي. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین د ساتنې او پلي کېدو کافي ظرفیتونه رامنځته سوي چې د کابل د حمید کرزي نړیوال ډګر کې 5 میلیونه او د هیواد نورو برخو کې د 1.5 میلیونه دوزه واکسین د ساتنې ظرفیت شته. دوی وایي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو سازمانونو، دولتونو او شرکتونو سره په تماس کې دي څو افغانستان ته واکسین چمتو او کچیرې واکسین په واک کې ورکړل سي، نو په 15 ورځو کې به د هیواد 80% وګړي واکسین سي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست زیاتوي چې په لومړي پړاو کې د 60% واکسین اخیستلو لپاره 150 میلیونه ډالر چمتو سوي، 40% واکسین لپاره پیسې تدارک سوي، د 80% واکسین لپاره چې 360 میلیونه ډالره کیږي یوازې 80% کمې دي، نورې ترلاسه سوي دي. وحیدالله مجروح زیاتوي چې په اتو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره کسان روزل سوي، او همداشان په نورو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره زره ټیمونه استخدام سوي دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په ټول افغانستان کې 15,500 کسان په کورونا وایرس اخته سوي، او له ډلې یې له 2,400 ډېر مړه سوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې 25 تنه په کورونا وایرس اخته سوي وو چې له امله یې 5 تنه مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوختي چې د زده کړو په ګډون له خپلو نورو حقونو بې برخې شوي دي. د دغو ماشومانو کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي او که اولادونه یې ورسره کار ونه کوي، نو په یوازې توګه نشي کولی چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. په دې موضوع له ننګرهار راپور لرو.
لسکلن علی خان ل خپل پلار سره د سرورو دولسوالۍ د خوخت په پټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لګې مجبوری دا. سخته.
نه کلن ضیاالحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې که لاس نیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل شي، نو به کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
موږ سره چې مرسته وشي موږ دا کار نه کوو، مکتب یو
د کور سامان وړه یو دغه قرضدار دلته زړه مې تر دغه کېږي چې کاشکې زه مخته پوهنتون ته ځم تللی وای.
دا یوازې علی خان او ضیاءالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نه کړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای کې، او د دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دی، او مقصد زه نشم کولای ځان ته دوی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینی نی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي، او وخت په وخت په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې دره جوړو، خو یوازې نه موږ سره نه برابر شي. دې قریبا 2-3 کاله وشو دې ژمنو یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان، خو دغومره مسله چا نه ده کړې. د
بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی، او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري. خو د خښتو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شوې ژمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي، او کلونه کېږي چې د عمل څرکې نه لیدل کېږي. بیکاری، بیوزلی او نامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوې، او په کلو او ښارونو کې کم عمره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره د آزادي رادیو یونیسف ځانګړی پروګرام هم لرو، همدارس کور کلی هم د خبرونې په دوهم نیمایي کې مه هیروي. غزنی چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړی والو په ډاډه زړه بنګړی خرڅول، او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای و، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي ښځې وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړی والی نه ورځي، او دغه دود مخ په ورکېدو دی. له هغه ځایه راپور لرو.
بنګړیوال چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به یې، او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوال نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوال د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډیری مېرمنې راټولېدې، او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې، او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل، او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه، او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي، او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخواسې به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې، ټولو به بنګړی اچولو، خو اوس د جنګو له امله غزنی ته نه راځي.
ما مریم وای بنگړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکی به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مو خپل دې شاهدانو چې کله به بنگړیوالی راتلې، دوی به یوازې بنگړی نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورتوي، دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنگړیوالو به ډیری وخت بنگړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
نن د فبروري 11مه د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د شپیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بېله شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډېرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وي موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوې چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړي.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز برخو کې جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسز د کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوختې دي.
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 40% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. STAM د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لند نوم دی، خو د زده کړې موده اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډېری نارینه دي او په ډېر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبس، هنر، آرت، ریاضي سای تدریس کېږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویم دورې له دیالسم څخه تر سوالسم دورې پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کېږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپوه اسکر موسوي وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې سیډون کې خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي. همدې ټکي ته په کتو ملګرو ملتونو د فبروري 11مه د نجونو لپاره د طبي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده. څو دولتونه په دې برخه کې د ښځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. فریبا ظاهر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤولانه ډول پای ته ورسیږي. تمه وه چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. امریکا دا مهال 2500 پوځیان په افغانستان کې لري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. د هغه لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول شوی دی. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکي وګړو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په ولاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په 14 کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په کامې ولسوالۍ کې هم یوې 14 یو کس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. په برما یا میانمار کې زرګونو مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوز د کودتا لقبل خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي.
د روانې خبرونې په دوام کې مخکې تر دې چې د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غراز کور کلی واوري ستاسو پیغامونه سره ورو.
ستاسو له پیغامونو
نوم مینه احمد الله زلان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د سکنوشې د کلی څخه پیغام درلودم. دولت نه مغوښتنه دا ده چې د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډېر خراب ده. پر لاره باندې ډېر مشکلات، موټروانان، ډریوران د ډېر مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګ یو.
زه د لغمان له تماس کوم او موږ یو انډستري چې له روغه غږ د الکترونیکي تذکرو په اړه ده. موږ د لغمان کې اوسېږو. لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکرې اخلو نو دلته به په موږ کې لیکي چې شپږ میاشتې بعد تقریبا میاشتې بعد څلور میاشتې وروسته رسېږي. نو دا پروسه د ډېر ضعیف روان او ډېره سپسته روان ده. دغه ستونزه چې د موږ چې دغه ستونزه د رښتیا سره سره شلېږي په شاره بس مننه.
زارمانی وزیر د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې واکسین باندې په ماشومانو کې درې څلور ټیخې نه وي پیدا شوي دي. سره زمې سیمه ورته وایي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاص شي زمونږ غږ حکومتي چارواکي ته ورسوي چې بدې باندې غور وکړي. دا اوړه ماشومان به د ګوزان د ناروغۍ نه بچ شي. زمونږ دغه هیله او دغه انفاس ده چې دا واکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاص شي. وسلام.
جوازی سے حسن دو کنو رائے دو جواز دو رسالہ اینا ساتھ سرا پہ تماش کیا ہوں زتون نزا چی قاضی عباد طور درے درے رے غرون غرون رے یو سو کڑی چی ساوگی پنمو آزر بونو او ڈبل کڑی پن آما یادے گی سارک نداری تقریبا لس کلومیتر مزل پیادہ کئی او دو خوراکی طول تو کی فساخی جی لکوڑا غوڑی سابون و نور غیر سیان او مریض پر لرگو کرا وړي نړیوال چارواکو نه مې کړه چې د لاو خلکو غم وخوري. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن ماښام په کابل کې د خپل برازیلي سیال لیونارد بابوسا په وړاندې احمد ولی هوتک نن ازادي رډو ته وویل د اوسیال لیونارد تیر شپه یو ځای خپل وزنونه معلوم کړل او نن شپه وو بجیبه د دواړو ترمن سیالي پیل شي. دا لومړی ځل دی چې د آزادو مبارزو یو بهرنی لوبغاړی په کابل کې لوبیږي. د ښاغلي هوتک په خبره په کابل کې دا سیالي ځکه ترسره کوي چې نړیوالو ته وښایي کابل یوازې د جګړې میدان نه دی. نوموړی ډاډ ورکوي چې د دغه سیالۍ د ګټلو لپاره یې نږدې 15 میاشتې سخت تمرینات کړي او هڅه کوي چې لوبه وګټي. دی وایي له دې سیالۍ ترلاسه شوي مالي امکاناتو یوه برخه به بې وزله افغانانو ته ورکوي. دا لوبه د کابل په غازي سټیډیوم د آزادو مبارزو په میدان کې ترسره کیږي. د ښاغلي هوتک په خبره کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي. په کندهار کې د AFF د فوټسال روزنې ټولګی پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل په دغه ټولګي کې 26 روزونکو ګډون کړی او د افغانستان فوټبال فدراسیون د ښوونکي او د فوټسال ملي لوبډلې روزونکی استاد عبدالرزاق ممرک لخوا به د فوټبال روزنې نوي قوانین زده کوي. د ښاغلي مشعوف په خبر په کندهار ولایت کې د فوټسال روزنې ټولګی د ظرفیت لوړاوي په موخه جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي دغه ټولګی 6 ورځې دوام کوي او موخه یې د آسیا فوټسال لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو پیژندل دي. او د استرالیا کرکټ لوبډله بنګلاديش ته ځي. د کرکټ مشهور ویبپاڼې کرک انفو د خبر له مخې د روان کال تر وروستیو پورې استرالیا ټیسټ لوبه نه لري او نه هم بنګلاديش ته د ټیسټ لوبو لپاره ځي، بلکې غواړي د 20 اووریزه نړیوال جام لپاره د بنګلاديش سره 20 اووریزه او تمریناتي لوبې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2018 میلادي کال را وروسته دا لومړی ځل دی چې بنګلاديش کرکټ لوبډله د استرالیا کوربتوب کوي. تر 20 اووریز نړیوال جام مخکې بنګلاديش د انګلستان سره هم 20 اووریزه لوبې لري چې بنګلاديش به یې کوربه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو 3-4 ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. 3 ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که 10 دقیقې وي، 10 دقیقې وي، 1 ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنې هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غورۍ له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچی او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو په هکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې هکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخي زوی و، تقریبا 1 کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوښي ته، هغه بوتولې په دمه راچپه شوی وي جسامت مړکای وو او د کم عمر مو یو کلن ماشوم نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کې بستر وو نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دای به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده نو د هغه د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د د مور بې پروايي وه ځکه چې ماشوم په کور کې یو په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پرې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي واوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړې
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیر شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سجب کې بیتی چولې وا یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب څه خو درد دي وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي او زم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی باید نه وساتي ورینه کې دا شې
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري له وجې ژوبل شوی وي د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوږ شئ
دا ډېر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جارحه چورته وی لکه چاقو پاکی قیچی و غیره یا نور داسې شیان ادینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دي تر څو دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کېدې شي ډېر وخت داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یې مشرب دواې راخسته خوړلې ده همدغه سي بيوشه شوی ده
تاسو کده سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تاسو دل دي چې د کورنۍ د بې پروايي د بې خبري لوجه له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي دا حالت څومره خطرناک وو
شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي حتی بعضن د اروپي یا د عینی پیسې نه دي دا شیان یا مری وی نور شیان دا هم په خپل ذکر ډیر زیات مزر دي د خوړلې د کلمو انسدار وته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچېره داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کوي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور ترڅنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خويندې هم خپل مسولیت لري مور باید د شانو ته ډیر متوجي کله چې د مور کار ته وزي یا پخلنځي ته وزي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد کړلې مخ نسي
او معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایو خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي څه ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچي چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرینه خودل شي په خپل سر د کوره وزي ورک شي نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چا
چاقو چاړه باندې ځان ژوبلی، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایي له وجې ماشوم په دغه حالت سو. په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري. پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم. خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي هم مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کور کې دا او د ماشومانو سره وخت لري، هغه وزنی مور ده. مور هم خاصه توجه لري، او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي یا بل چېرته، باید ځان مطمئن کړي او د هغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا د ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبل شوی وي، حتی جراحي عملیات بعض همداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی، مثلا د اکثرا کله چې بعضې فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو څاروي څوک الالوي، ډېر داسې کیسونه ما هم اورېدلي چې یو ورور وایي جګ شوی چاړی راخیستې په بل ورور باندې چې راځه مثال ته زه قرباني کوم. داسې کیسونه موږ اورېدلو خلکو نه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي، او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي. نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته. یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خنډونه شته، همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شیان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو، او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري، او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی شي په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکړو، نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسې. درن دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست الله ممل او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خراغ لاست. آیا داسې کسان مولیدلی کله چې لیوی وړی ستونزې سره هم مخ شي، نو ټوله کورنۍ ورسره خفه او اندېښمنه وي؟ ولې ځینې کسان خپلې او د خپل کور ستونزې، که هغه وړې یا لوی وي، نشي حل کولای؟ او څنګه د خپل کورنۍ ستونزې په خپله حل کړو؟ نن په همدې موضوع بحث کوو چې په یو ځانګړي راپور کې د بیلابیلو څرګندونو تر څنګ په جلا ډول یې هم په اړه د خلکو نظرونه اورېدلی شي، او په پای کې د موضوع په تړاو له یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر منه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ دی چې د ښځې، خاوند او د دوی له اولادونو څخه جوړ دی، او د کورنیو ټولګه بیا ټولنه. کورنۍ د ټولنې د ودې لامل ګرځي. ښې او سالمې کورنۍ دي چې ښه او روغه ټولنه جوړوي. خوشته په کورنۍ کې داسې کسان او په ټولنه کې داسې کورنۍ چې د ستونزو په وړاندې سره همغږي نه دي، په هواري کې یې هم پاتې راځي، چې دا بیا په ټوله کې په ټولنه هم خپل اغېز لري. د کابل ولایت اوسېدونکې فوزیه یوه له هغو کسانو ده چې په کورنۍ کې د ستونزو کمی نشته، او وایي ورځ تر بلې ډېرېږي. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې:
زموږ کور کې ډېرې کورنۍ ستونزې دي، لکه دا چې په یوه کوچنۍ خبره یو بل خفه کوي. اصلا خبر معلومه نه وي، زر غوسه کېږي، مشران کشران ته قناعت نه ورکوي، او کشران ځان په خبر نه پوهوي، او دا خبره لویه وي. شخړه په کورنۍ کې جوړېږي، ټولې کورنۍ وګړي په ناحقه خبره خفه دي، او دا ډېره بد اغېزه لري په موږ باندې، زموږ د کورنۍ په ماشومانو باندې، او زه د دې وضعیت څخه خسته شوی یم.
د کندهار ولایت اوریدونکو شریفه الکوزی وای داس ډیر کورنۍ لیدلی چې کله یو وړه ستونزه په کور کې را پیدا شي نو ټوله دنیا پرې خبروي او د کور ټول غړي ورسره خفه او اندېښمن وي.
که خپل د سترګو لیدلې حال وایم، مطلب زموږ همسایګان دي چې موضوع یې معلومه نه ده، په هره موضوع باندې حتی خبره تر توفنچې او تر دې پورې باسي. همسایګانو سره په تکلیف یې ټول باندې راټول وي. هغه کورنۍ عزت یې په هغه بلاک له منځه تلل دي، په هغه کلي کې له منځه تلل دي، په هره خبره باندې، په نه خبره باندې دعوې وکړي. د ښځو چیغاسې، د ماشومانو ژړاګانې وي، خلک پرې راټول وي چې بیا دوی سره راځي کې برته کور ته بوځي، حتی خبره یې تر طلاق او تر دې پورې وځي. دا هم په دې پورې اړه لري چې هغه کورنۍ فهم څومره دی، یو ته بل په خبرو باندې سر نه خلاصوي، پر هره خبره باندې دعوې وکړل وي، جنګونه وي، حتی تر دې حتی پر چې خبره به دومره نه وي لکه پر دوی باندې چې فامیلونه راټول سي، پر دوی باندې همسایګان راټول سي.
په هره کورنۍ کې په خپله اندازه ستونزه او مشکلات شته، خو دا بیا د کورنۍ په مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دا ستونزې مهار کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکي او د پوهنتون محصله مینه په دې اړه راته غږېدلې چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې کورنۍ خپلو وړو یا لویو ستونزو ته حل لاره نشي پیدا کولی.
د کورنۍ ستونزې او علتونه یې ناامني، فقر، بې سوادي او داسې نور. که چیرې د سواد کچه ټیټه وي په یو کورنۍ کې، درک کول د یو بل اصلا نه وي. دوهم دا چې یو بل په هیڅ خبره څخه خفه کیږي، او که کومه ستونزه هم وي نه ځان پرې پوهوي او نه د بل خبره اوري. هر یو وایي زه په حقه یم. په داسې کورنۍ کې د یو بل خبرو ته ارزښت نه ورکوي او د کورنۍ ارزښتونو ته احترام نه پر ځای کیږي. کشر د مشران څخه ځان پوهه ګڼي. دا علتونه دي چې کورنۍ ستونزې پیدا کیږي.
دا چې کورنۍ د خپلو ستونزو د هوارۍ په اړه سره همغږي نه وي او په وړه یا لویه ستونزه ورخطا او اندېښمن وي، نو دا په کورنۍ او ټولنه څه ناوړه اغېز لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی او د دولت کارکوونکی بشیر احمد زئی په اړه راته وایي.
په کورنۍ کې بد عواقب دا دي چې هغلته په خپل مابین کې د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انتفاقي منځته راځي او د جداوالي سبب ګرځي. او په ټولنه کې بد عواقب دا دي چې دغه کورنۍ چې مشکلات لري او بې اتفاقه کورنۍ ده، په ټولنه کې خلک اعتبار نه پې کوي، په خپل کلي کور کې اعتبار له منځه ځي. دغه د کورنۍ په مشر باندې څوک اعتبار نه کوي چې دغه دا د هغه کورنۍ مشر ده چې په خپل منځ کې نه سره جوړیږي. کلي کور کې حیثیت له منځه ځي، د دغه کوم حیثیت د کورنۍ د مشر حیثیت چې د کورنۍ حیثیت دغه له منځه ځي. نو دغه بد عواقب دي چې په کورنۍ په داخلي مشکلاتو له امله رامنځته کیږي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي چې د دوی کورنۍ دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپل حل کړي. دا چې څنګه او په کومه طریقه له نوموړي به واورو.
په هر کورنۍ کې هم خلک له نکړه د کورنۍ د غړو ترمنځ ستونزې پیدا کیږي. نو زما په فکر کله چې په یو کورنۍ کې ستونزه رامنځته شي، که هغه اقتصادي ستونزه وي یا هغه بل کومه کورنۍ خبره وي، ځکه نن دا معلومه خبره ده چې زموږ په ملک کې یا زموږ په هیواد کې ډېر اقتصادي مشکلات دي. کله چې په یو کورنۍ کې داسې یو مشکل پیدا کیږي، ستونزه پیدا کیږي، د کورنۍ د غړي دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ ټول غړي سره راټول کی او ورته د حل لار پیدا کی، او خصوصا هغه ته چې د شخړې کړې د یا پمنس کې مشکل پیدا شوی د غوته نصيحت وکي، قناعت ورته ورکي چې د ستونزو د حل لار جنگ جګړه نه ده. او کله چې په کور کې مشکلات پیدا کیږي، باید یو بل وزغمي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زه سنیل احمد یم د کابل اوسیدونکی. کله چې په یو کور کې کوم مشکل رامنځته کیږي، نو باید په خپل په کور کې دننه حل شي. ضرور نه ده چې د چا د نور خلک پرې خبرېږي. نور باید د هغه کور مشر لکه پلار یا مور باید هغه حل فصل کړي.
زه شبیر احمد د ارزن قیمت اوسیدونکی. د کور مشکلات په کور کې د کورنۍ د غړو په تفاهم سره حل شي، دا ښه خبر ده.
از عزت مند دوستانو دا چې څنګه د خپل کور ستونزې په خپل حل کړو په دې اړه مو د کابل پوهنتون د ټولن پوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. نمړې پښتنه ودا سیمه ترکو چې ځینی وخت په کورنۍ کې ځینی مشکلات راځي، کواړوي کغاټوي، او ځینی کورنۍ چې به دغه مشکلات نشي حل کولای او یعنی نور خلک په خبريږي، ټولنه په خبريږي، ولې ځینی کسان خپل د کور مشکلات په خپل نشي حل کولای؟ الا تاسو دا
ټولنه د دې مثلا اول ودول ته وښه چا واکن په دغه کور کې دغه مېړه خو چې د کورنۍ نه د ابتدانه لا جون شروع کړی ده، دوی په تفاهم ده یا که دغه ونه دوی په یو په مخالفه لار روان دي، یو به سره جوړ نه دي، یو بل دا یو لاره ده. بعضې وخت ډېر وخت کېږي چې اقتصادي ستونزې وي که نه، نو چېرې د کور نارینه یا مشر هغه څوک چې په دې کورنۍ کې متکلف ده یا مسؤلیت ور په غاړه ده، هغه نه شي کولی ټول دغه خواستې یا د ټولې د ارزوګانې د کورنۍ پوره کړي. دا یو بله مشکل ده. مثلا په ټولنه کې دا ناخوالې چې روانې دي فعلاً، دا یو بل مشکل، ناوړه دودونه، دا ټول مشکلات دي. په ټولنه کې د قانون نه تطبیق دا بل مشکل ده. دا ټول لاس په لاس ورکوي او بلاخره نزی هغه منده یا تهداد یا بنسټ چې ده کورنۍ راسته ده حساب د مایستر راځي.
استاد مثلا که په کورنۍ کې په خپل د کورنۍ دغه مشکلات سره حل نکړي، دا به ټولنې او کورنۍ ته کوم بد عواقب او کوم ستونزې ولري؟ یعنی نورې به کوم ستونزې راوزېږوي؟
ولې نه ډېرې ستونزې رامنځته کوي. که چېرې تاسو په یو کورنۍ کې، کورنۍ خو دغسې لکه چې په یو مملکت کې هغه زړه ورته وایو، قلب ورته وایو، یا هغه شرایین ورته وایو چې وینه دلته پاکوي او صفایي بیا ټول هغه بدن ته هغه کوي. ټولنه هم دغسې ده، کورنۍ هم دغسې ده په اجتماع کې. که چېرې موږ سمه کورنۍ ولرو، سمه ټولنه، که سمه ټولنه لرو، سمه سم ملک لرو. یعنې دا که ونه شي، نو ولته دغه تاسو فکر وکړو چې په دې کورنۍ کې خو هم ماشوم دی، ام پنکای ځوان دی، ام ځوان دی، ام پلار دی، ام مور دی. دغه یو فضا چې تشنج ته لاړه، ناخوالو ته لاړه، ای رواني له هغه په دوی باندې څومره تاثیر کوي. دوی ویني چې دغه یوه ستونزه چې په ډېر محبت او په صمیمیت حل شي، کېږي چې د سړی د فرکشه کېږي، دی وخت داخلي د وقدو د حل کولو دپاره حتما د کور کې نشي حلولی، باندې حلوي. نو باندې چار کړه ټولنې ته ضرر رسوي، اقتصادي ضرر رسوي، فرهنګي ضرر رسوي، اجتماعي ضرر رسوي، ډېرې ناخوالې منځته راوستی شي.
او خپله کورنۍ ته به کوم مشکلات وي؟ خپله کورنۍ به کوم حالت کورنۍ
کې اوله مشکل دا ده چې یو بل اعتماد نه لري، خطر دی، یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي. کورنۍ کې مثلا کور کې فرض کړه پیاله ماته شوله، نو دا یو په بل وایي افلانی ماته کړی ده. په کور کې چېرې ستاون یو چې ورک شي، وایي دا بل غلا کړی ده، همیشه زه د کورم چې ده دا مثلا سم سړی نه ده. دغه لویه غټه ستونزه په کورنۍ کې چې راځي عدم اعتماد.
استاد، اوس په کورنۍ کې د چا دنده ده چې البته په لومړي سر کې چې دغه مشکلاتو ته یعنی سره ماهنګ شي، همغږي شي او د مشکلاتو په وړاندې مبارزه وکړي؟
ولې د موږ په ټولنه کې دغه غټ مسؤلیت د کور د مشر، یعنی مشر څوک ده؟ هغه څوک چې دا متکلف، یعنی هغه څوک چې ډوډۍ راوړي، هغه څوک چې زحمت باسي، هغه څوک چې دا کور عیاشه کوي، ده. یعنی مثلا پلار که زه بازه که نیکه بازه که مثلا موت یا ده کور مشر ورور دغه چه مشران دی دوی اول دنده دوی ده چرانو بانده دوی محبت بکی، صمیمیت بکی، دوی سر اخلاص بکی، ده دیر نرم جمع جان و قربان و سر را مسائل هستی. اگه وقت چه پوشی چه ما تا احترام شده، اگه وقت پوشی چه زه پدیر ده کورنی که سهم لرم، زای لرم، ده ما نظر تا تو به حساب وگ نیستی، او زه پدیر کورنی که اگه غرین چه طول ما تا احترام که دقل تنشه ده مشکل ورو خود بخوده حل کیجی که ده کورنی مشکلی یا ده بحر ملت کور تراغلی یا پدیر خپل منس کوم تفاهم چنی وخت چې دوی په جان قربان او په محبت او صمیمیت یا په تفاهم سره دا موضوع مطرح کړه، دا د کور د مشر مسله ده.
روسي پښتنه دا چې اوس بیرته په لندو ټکو راته وایي چې حل لارې سړي څنګه خپل کورنۍ مشکلات په خپل سره حل کړو.
یوازې په کورنۍ کې د اعتماد ایجادول، د باور ایجادول، صمیمیت او محبت، تفاهم، یو بل ته احترام، دغه بهترینه د حل لاره ده چې موږ څنګه وکړی شو یو بل ته احترام وکړو، یو بل سره محبت وکړو، ټول تصامیم وکړو، په فیصلو کې، په پرېکړو کې یو بل ټول شریک وو. داسې نه حق نه لري، ته ورکړی ته مه غږېږه، ته ځوانې تا څه لیدلي دي؟ او دا ځوان وایي چې ته بابا نو وخت دې تېر ده، کاکا پلار تا د وخت تېر ده، دا بل اثر ده. نه، ته ټول یو بل ته احترام وکړو، هر یو ته په خپل فهم، په خپله پوهه، په خپله کچه، په خپله اندازه ورته واک ورکړو، اختیار ورکړو. څه شي په دغه موضوع کې ته نظر وکړې؟ بچه ته څه نظر لري؟ بابا ته څه نظر لري؟ مور ته څه غواړې؟ خور ته څه وایې؟ نو دا خور خود د کور د غره ده، داسې نه کوي. دا خور زنانه ده، دې ته حق نشته دا نارینه به غږېږي. نه، که دا ټول په یو تفاهم سره، په یووالي سره وغږېدل او په هغه باندې بحث وکړه، ان شاء الله د حل لار ورته حتمي پیدا شي.
ډېره زیاته مننه که استاد.
مهرباني.
ګرانه دوستانو، دا او د دې ونه د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.